فیس د ورکړې اسناد هم ورسره دي. د راولپنډي او اسلام آباد د عمده بازار سرچینې تاییدوي چې د هر تاجر زیان له 4 کروڑ روپیو څخه تر 10 کروڑ روپیو پورې رسیږي، او یو لوی تجارتي کنسورشم تر 15 کروڑ روپیو پورې احتمالي زیان اټکل کړی دی. تر دې وړاندې افغان سوداګرو هم ویلي وو چې د میلیونونو ډالرو معادل تاوان ور اوښتی دی. ایکسپریس ریبیون رسپانا وایي د افغانستان صادرونکو که څه هم د وچو میوو د لیږد د بایو کمولو ته چمتووالی ښودلی او له 15 تر 40 سلنې تخفیف وړاندیز یې کړی، خو هغوی په کلکه رد کړی چې د تازه میوو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو او سبزیجاتو په برخه کې کوم امتیاز ورکړي. په پاکستان کې د سبزی منډی د تجارانو د اتحادیې مشر غلام قادر میر وایي چې په اسلام آباد او راولپنډی کې د انګورو او انارو بیې چې اوس هر کیلو له 650 څخه تر 700 روپیو رسیدلې، له افغانستان څخه د اکمالاتي لړۍ د پرې کېدو مستقیمه پایله ده. د کمښت او د تقاضا د زیاتېدا له امله د کورنیو انګورو بیې هم لوړې شوې دي. د بحران د جدي والی له امله تجاران له پاکستاني حکومت غواړي چې سمدستي او په رسمي ډول له افغان چارواکو سره خبري پیل کړي. د هغوی تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې هغه موټر او کانټینرونه چې پیسې ورکړل شوي او د ننوتلو په تمه ولاړ دي، یوارې دې استثنايي اجازه ترلاسه کړي څو پاکستان ته داخل شي، حتی که ورپسې ټول نوي سفارشونه وځنډول هم شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د بشري حقوقو د څار سازمان په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقي یا چادري اجباري کول د ښځو پر خپلواکۍ ښکاره برید بللی دی. په عین حال کې د هرات ولایت یو شمېر مېرمنې او نجونې هم وایي چې د دغو محدودیتونو له کبله د روغتیایي او نورو عامه خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبريالې پر راپور کې واوري.
په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقي یا چادري د اجباري کېدو په اړه د اعتراضونو په دوام د بشري حقوقو د تر سازمان وایي د اقدام د ښځو پر خپلواکۍ ښکاره برید دی. په غیلامیه کې چې د نومبر په 16 د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلې دربار له لوري د دې پیکس باندې خبر شوی راغلی چې طالبانو په دې محدودیت سره د ښځو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي، د کار حق او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی په جدي ډول نقص کړی دی. په غیلامیه کې هم درنګ ویل شوی چې اجباري حجاب د طالبانو د هغه سیاست برخه ده چې له مخې غوړي د ښځو بدنونه کنټرول او هغوی نامري کړی، او د غیلامیه په ټکو د ټول هیواد په کچه د ښځو د محدودولو پراخ بهیر ښیي. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو څیړونکي سهار فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په لپسې محدودیتونه ښځې په بشپړ ډول څنډې ته کړي دي.
تلاش هر چې بشتر طالبان برای
د طالبانو لوري د ښځو د محدودولو د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي او د ښځو د بدن د کنټرول یو بل هڅه ده. د دې محدودیتونو پایله د ښځو په کور کې نول او بشپړ انزوا ده. نړیواله ټولنه باید افغان ښځو غږ واوري او د طالبانو لوري په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ پر رسمیت پیژندل لوسره هغوی د خپل مخ په زیاتیدونکو سرغړونو او د ښځو د حقونو د نقض پر وړاندې ځواب ویلو ته اړ کړی
او نقض حقوق زنانو اقدام کړند.
پیلامه کې د غشان په هرات، کابل او افغانستان بهر د افغان ښځو پر خو برګونونو ته هم اشاره شوې، لکه برقه یا چادري ته اورا چول او نه د کرکې لپاره بلکې د ازادۍ لپاره یې سوځو په څیر شعارونه. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو هر نوی محدودیت ښځې له ډېرې له ټولنې څنډې ته کوي، او ټینګار یې کړی چې حکومتونه باید د ښځو غږ ته ځواب ووایي او طالبان حساب ورکولو لپاره اړ کړي چې د افغان ښځو ازادي بیرته تامین شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي مېرمنې او نجونې وایي د دغو محدودیتونو له امله د روغتیایي او نورو عامه خدمتونو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې شپږ کلن ماشوم د درمندنې لپاره حوزوي روغتون ته یووړ، خو د داخلېدو اجازه ورنکړل شوه. هغې د نومبر په 16 د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
هر چې التماس کوي به مکتف لمخیل
څومره چې زاره وکړې چې د ماشوم روغتي حالت خراب دی پېک دی چې ډاکټر ته ښکار کړم سره دې چې چادر نماز او ماسک نه چولای وو او په اسلامي حجاب کې تللی وو اجازه را نه کړل شو نه یوازې بلکې هیڅ یوې خزې ته اجازه ور نه کړل شو
بل افغان نجلۍ چې د همو غوښتل راپور کې نو ماخستل شي وای دا محدودیت یوازې پروختونونو کې نه دی
تمام دروازې بیورسان کې
دي دروختون ټول دروازې تړلې دي او یوازې ایوا دروازې پریکړه چې کنټرول زیات کړي ان د پاسپورت اخیستو په برخه کې هیڅ خزه ل برقې پرته پاسپورت نس یې اخیستلای او ته اجازه نه ورکول کیږي
که څنګه طالبان اجباري برقې او چادرې ردوي خو ټینګار کوي چې خزه باید په ټول افغانستان کې اسلامي حجاب مراعت کړي مخکې تر دې د وی پولي ډاکټرانو سازمان ویلي و چې د دیني ویو محدودیتونو له امله کې دوه وروسته د هرات حوزوي روغتون ته د خزینه ناروغانو ورتګ 28 سلنه کم شوی دی طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنۍ دوه وروسته په تیرو له څلورو کلونو زیاته موده کې پر خزو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي
له خبرونو ور اخوا
سموک راګله ازادي رادیو اوري د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې سکل به د ځنغوزې سوداګرۍ خوي او د هوایي دهلیزونو لاله به چین ته صادر شي د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادۍ رادیو ته ویل چې د هواد له هوایي شرکتونو سره په دې اړه خبرې روانې دي
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چین ته د ځنغوزې او د صادراتو لپاره افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جنل کوزی جمعه د نومبر په 28 مازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وکړه چې په دې سره به سکه کال د زمغوزي او سوداګری خوي او د هوایي دهلیزونو لاري به چین ته صادر شي
د دې لپاره تدابیر نیول شوې دي البته اریانا او کامیر سره خبرې روانې دي چې د چون یوازنې مارکیټ ډیرخه مارکیټ د دوی چې هغه په چین کې ده او زه به باور هم چې تر کال په نسبت باندې هم حاصل زیات دی او هم به تجارت زیات دی
کته هم نو موري و نه ویل چې سږ کال به د افغانستان د زنغوزیو حاصلات په اټکلیس ډول څومره وي خو دغه هیواد وچې میوې د صادراتو ټولنه وای ممکن سګنی حاصلات یې تر 15 زره ټونو پورې ورسیږي دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي رادیو ته وویل
تنها ولایت خوست هم طبق آمارایی که نشر شده
د کوم رقم له مخې چې خبر شوی یوازې له خوست ولایت څخه 60 زره ټنه حاصلات ترلاسه کیږي دقیق رقم نشته خو که همداسې نور ولایتونه پکتیا او ختیځ کې لغمان او نورې سیمې ورسره حساب کړو نو تر 15 زره ټنه پورې حاصلات به ترلاسه شي
5000 ټن حاصلات جلغوزه به دس بیا
تیر کال خوست راټول شوی حاصلات 15 زره ټنه وو او د یو کیلو زنغوزیو بیه هم د افغانستان په بازارونو کې 1900 افغانۍ خودل شوی وو ښاغلی رحماني ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لسمکنیو د بندر عباس او نور بندرونو لالارې به هم د افغانستان زنغوزی او نور وچمی وو هند او د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته صادر شي په ورته وخت کې د زنغوزیو یو شمیر سوداګر هم یې سکل حاصلات او نرخونه دواړه خدي یو سوداګر یې حاجی حبیب ازادي رادیو ته وویل
زنغوزی ستاسو سکل ستاسو فصل یې شولي او زی چن تومزی او زی دستان تومزی خو نیم سم نه درو سپر په ډیر نه یو څه سیوی نه تقریبا 20 تا 30 تنځي وشت داسې نرخونه دی ډالر باندې یو کیلو دی
دا هیله داسې مال دی چې تیر کال د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې او هم سوداګرو په دې اړه شکایتونه درلودل دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې زنغوزیو ته لازم بازار نشته او باید د حواله لارې د صادراتو امکانات برابر شي د طالبان حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نوومبر په 4مه غونډه کې د اریانا افغان هوایي شرکت ته لارښوونه شوې و چې له دې وروسته به 2 کیلو صادراتي سوداګري ستوکي په 1 ډالر او 2 کیلو وارداتي سوداګري ستوکي پاتیا سنت انتقالوي د دې معاونیت په لامل کې ویل شوې چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته هم لارښوونه شوې چې د اریانا شرکت لپاره خپل فیسونو کې نوې سلنه تخفیف ومني او اریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوې چې یو کارګو یا بارونکو الوتکو پیری
نن د نوومبر 28مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیونونو یو شمیر مسؤلان خزینه ویاندویانې خبریالان او د ټلویزیوني پروګرامونو تولیدونکي وایي چې اوسمهال پر ټلویزیوني خبرونو پراخ محدودیتونه لګیدلې دي
د او استرس او ترس کوشوت داره اکثر از ذهن ما رو پراکنده میسازه.
د افغانستان په خصوصي تلویزیون کې وخزینه وایاده ده وای د تلویزیونی خبرونه د ثبت او تولید پر مهال لګړن ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. د دې موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځه او ټاکل شوي وي چې خپرونه ولرو، هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نه شو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوې تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې خبر سي ازادي راډیو ته وویل.
فتوا د افغانستان سخت زیر کنټرول از سخت زیر کنټرول اداره طالبان قرار دارند.
فتوا د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه اداره چې د رسمي اړوندې کار نه دی د راپورونو خبرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرایط انګلیسي جمهوریت اطلاعات در قسمت تلویزیون
کوم خبرلې مې میرمنې مرکه واخلو باید هغه میرمن کاملا پوهل شي او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې داسې نه ولاغه وخت چې طالبان نقلي شرایط خزوته نور هم سخت شوي او خزیان ته جرأت نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسولین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونو د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستای دی. شیر علي چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ییز تلویزیون مسول دی ازادي راډیو ته وویل.
معنا شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خبرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله، بندیدل یې د دې لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوېږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی. او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي چې سیمه ییز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل.
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوی دي. له دې دلی هغه محدودون کې فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونی دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. تکته هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په جواب کې څه ونه ویل، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې چنګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خبرونه وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان د اسلامی امارات د اطلاعات و کلتور وزارت د دې لپاره چې په هیواد کې د رسنۍ او د ملاتړ سکتوري آدرس بلل کیږي هڅه کوي چې د هیواد د اطلاع رسونې په برخه کې مستمرې او ګټورې هڅې ولري. رسنۍ باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د تلویزیونی شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په نوې مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلف پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، تلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. د سازمان ویلي چې تلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې تلویزیون صفي اندازه بدله سوې او خلک په بیلابیلو پلیټفارمونو کې محتواوي تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د تلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره تلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د راپورونو برخه هم دومره د خبرونه په دوهم نیمای کې تاسو د ازادۍ رادیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته را بولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هله او احترامات می قبول کی قدرمنو او درنوز دکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. دنن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درناو خوښ دکون کی براترو او جوړ او صحت مند یا سعود صحت چمه بم پتن وی درناو ګلری دکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرز تاسو درسی مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندې نو افغان مشهور مرمنې پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. خوشو ګلری زده کوونکو تیر ورځ لوست کې مراد تاسو مېرمن شربت کوله او پیژندل د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن شربت کوله څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څنګه وکولی شوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په حق لولو او د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کوو. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشو ګلالي زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب له خپلو ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو په ترې استفاده کوئ بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوئ. شنو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ تاسو وویشتم لوست موضوع مېرمن الهي ده. لولو چې مېرمن الهي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ. مېرمن الهي، مېرمن الهي د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه چې د نورو دینی علومو تر څنګ د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلاره لوستې. د علم، پوهې، فضیلت او غوره اخلاقو خاونده ډېره صحیح او پر قرآن او مهربانه مېرمن وه. تر نو خوږو زده کوونکو ولولو چې مېرمن الهي د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، یعنی د بایزید پیر روشان مسی او د جلال الدین لور وه چې په خپل وخت کې د دینی علومو تر څنګ هم چنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهور اثر چې د هغو له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی وه. د هغه وخت یو عالمه، پوخه، فاضله او د غوړو اخلاقو خاونده وه، کوم چې په ډیر زیات صحابت دروزه او هم چنان یو ډیر زیات زړسوانده او مهربانه مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په 1212 سپږمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له همغه ټپه مرګ ته نږدې شو، خپل لور الهي د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احتاد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حق لې چې د مشري نشه وه هم احتاد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او ګلریز د کوونکو په 1212 سپږمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ژوند ته خطر پیښ شو او د مرکز سره مخامخ شو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی د پریکړه وکړه تر څو خپل لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړل. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حق سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای، هغه څه شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده. نو د دغه ګوتمۍ چې د مشري یو نشه و، د دغې وصیت هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید اهدار ته ورکړل سي چې په هغه وخت کې اهدار د یو لغشتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه و. الهی له اهداد سره واده وکړه. ډیره پریګرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشنانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهی د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشنیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهی له اهداد سره واده وکړه نو په هغه وخت کې میرمن الهی خپل خاوند ته ډیره زیاته ګرانه وه او زیاتره وخت به یې خاوند اهداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل او د دې په مصلحه او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او همچنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهی په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او همچنان د دې لور دریا خاتو د روشنیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه وخت کې ډېر زیات شهرت څخه برخمن و. او همچنان په هغه زمانه کې میرمن الهی د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخت مبارزه سرته ورسوله چې په هغه مبارزه کې میرمن الهی فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې دي چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر نو سره به هم زیات مرسته او کومک کوله. هغه ته به غوره مشورې ورکوله او په فکر کول کې به مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1015 سپږمیز کال کې د میرمن الهی میړه اهداد شهید شو او د هند مغولو ګمارلي چورلکی مزفر د خیبرې درې له لارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهی او افریدی او روزګرزی کومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 1015 سپږمیز کال کې د میرمن الهی خاوند اهداد کله چې شهید شو نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دی ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې لخپل لشکر سره روان کړي وو کابل ته دی چې شو روان وو. نو میرمن الهی د اپریدی او اور کازی کومونه سره د خپل پلویانو لشکر راټول کړل تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دی کوم مغول حکومت چې دی د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبلې یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ لیوي خو د خپل منځنی اختلافات او له بلې خوا د ګورګانی حکومت د سخت بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنی کله چې میرمن الهی دغه پوز د دې پر وړاندې باندې ودروه نو ګورګانی حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله ور واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهی چې په کوم حکومت کې و، یعنی د دې د غزنی کوم حکومت چې و، په دغه حکومت له ډېر زیاتو غورځنګونو او ډېر زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهور رئیس څخه یو خپل منځني اختلافات و چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې او له بلې خوا څخه د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دی له کمزوري سره مخامخ شوله او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهی د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتل شول. هلته ځینې بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ شو او د هغوی پر وړاندې د کمزوري سوال نه، په هغه وخت کې د میرمن الهی او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمنۍ درلودله، نو د هغوی واکمنۍ مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربنده شوله، ځینې کسان بندیان شوله او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظر بندی کې مړ شو. میرمن الهی له خپل لمسیانو قادر قدرداد او مهدی عیدات سره په دقن کې اوسیدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیاره ته لیږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورې ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړل، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپل لمسیانو چې د قادرداد او مهدی په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېده. نوموړي خپل لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مرسې د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړي تیراته ولېږدول سي او ته د دې د خاوند اهداف تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې د دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو موږ د دې د وصیت کوم وصیت دي کړو، هغه وصیت په حق له په کتابونو او اثر کې ویل شوی دی. خو دا سرګند ده چې لمسیان د میرمن الهی وصیت پر ځای کړي، په تیرا کې یې د میړه اهداف تر څنګ شخه کړی ده. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو ګمارونو او د لمنځینې او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالي میرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیټه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهی مسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یتیراته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداف تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هغې د دغه کارنامو د لمنځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یو د انجنیر لیسه ده چې د میرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهی د ژوند په هکله معلومات ورکړل، چې میرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې سرته رسولي وه. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، میرمن الهی په خپله د روشاني واکمنۍ له مشهي کورنۍ له جملو څخه وه، کوم چې د بایزید روشان المسیح او د جلال الدین روشاني لور وه، او همچنان د احداد میرمن وه چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درنه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درنه زده کوونکي باید وکړئ. نن نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولي، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تیرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو سره لوستلي وای، د صفحه کوم معلومات ترلاسه کړي وو، او همچنان هغه معلومات به د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نو نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرق اس پم دنن ورځی درس موضوع ده. هله من دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زکون کی برات رو غو جوړ او صحت مند وو، سجه د صحت چم په پتر می خوښ او ګللی زکون کو، لکه سرنګ چیز مرو تاسو دنن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دی. د افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کوم. درنو زکون کو تیر ورځ لوس کې مراته سو میرمن الایی او پیژندل د هغې د ژوند په حکم معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن الایی څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په حکم معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. اوس هم خوږ او ګلري زده کوونکو، د لوست پر لور باندې رسوس مرو. ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن اینو ده. ولو چې میرمن اینو څوک وه، څه ډول شخصیت و او د میرمن اینو د ژوند سره آشنایی پیدا کوو. میرمن اینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو وګلیز د کون کول ولو چې میرمن اینو د افغانستان کې یو لغښتلو او قهرمان افغان میرمنو د جمهورو څخه و چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمان او زړور میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دې په وطن مینې میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کور ته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ولریز د کوونکو، دا میرمنه یو له هغو اتلو افغان میرمنو له جملو څخه و کوم چې که څه هم دې خاوند ډیر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی و، د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن اینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن اینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشا ګلالیز د کوونکو، یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یدیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حق لیکي. وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې دی کندهار ته نږدې سو نو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستانه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کورې په هماغه سیمه کې وو بله اجازې د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن اینو دیدن ته ولاړی. اینو چې خپل خاوند ولیده ډیره زیاته خوشاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوږ او ګلالي زده کوونکو، احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې و استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه، د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهی چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بېله اجازې د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن اینو دیدن ته ولاړه. کله چې میرمن اینو خپل خاوند ولیده ډیره زیاته خوشاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. اینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې خاوند ورته ځواب ورکوي بلې هو اینو ورته وایي احمد شاه بابا هم په خیر راستون شوی دی هغه نن شپه چیرې دی یعنی کله چې مېرمن اینو د خپل خاوند څخه لومړی پوښتنه وکړه چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوی یاست یعنی هندوستان کمپنی په جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او کنه نو خاوند یې ورته وویل بلې هو د هغې څخه موږ پته راستون شوی وو وروسته دویم سوال چې مېرمن اینو ځینې کوي مېرمن اینو ورته وایي چې آیا احمد شاه بابا په خیر راستون شوی دی او کنه او هغه نن شپه چیرې دی خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی اینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی نو ته څنګه کور ته راغلی وازی تزره لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار وو یعنی کله چې مېرمن اینو د دې څخه خبر شوله چې احمد شاه بابا کور ته نه دی راستون سوی هغه په قرارګاه کې دی نو خو ځو زده کوونکو مېرمن اینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمد شاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوسه مهاله پورې کور ته نه دی تللی نو ته ولې دلته کور ته راغلی آیا یوازې ته زړه لرې آیا یوازې تا دې ته تلوارې تر څو کور ته ولاړ شي مېرمن اینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي خلک به وایي چې د اینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمد شاه بابا سره د کور څخه لیري طاقت راوړی وو لیکن یو شپه نور یې طاقت نسبه کولای چې د خپل کور او مېرمن څخه لیر اوسي اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه یعنی کله چې مېرمن اینو د دې خبر څخه خبر سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سول چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمد شاه بابا سره یو ځای واس طاقت مو درلودې چې زما څخه لیر اوسېږي مګر دغه یو شپه تاسو انتظار نسی کولای نسبی کولای او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدل سم د لیدو لپاره نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سی یو لوی تانه به او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکې نو خپل خاوند ته ویل چې بیرته ولاړ سه د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکره سره یو ځای سه مېرمن اینو د دې خبرې سره د کور دروازه بند کړل او خوندې بیرته قرارګاه ته ولېږه سهار چې احمد شاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړ چې مېرمن اینو دې د حضور ته راوغوښتل سي مېرمن اینو د احمد شاه بابا حضور ته حاضر شول لومړی یې احمد شاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړه او وروسته یې د تیر شپې کیسه ورته بیان کړه احمد شاه بابا مېرمن اینو ته وویل آفرین دې پر تاسو هغه آفرین دې پر تاسو هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی ان کله چې احمد شاه بابا د دې کیسې خبر سو نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو مېرمن اینو د احمد شاه بابا حضور ته حاضر سي او احمد شاه بابا دا کیسه د مېرمن اینو څخه واوري نو مېرمن اینو چې کله د حضور ته حاضر سو لومړی احمد شاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتح تبریکی ورکړه ورسته یې کیسه ته بیان کړه احمد شاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډیر زیات خوشاله سو او دې ته افرینی ورکړه او دې ته یادونه وکړه چې تاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دی ساس افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی احمد شاه بابا د مېرمن اینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغه ته د دولت ملکیت یو کاریز په پورنی یا صدر کې ور وبخشي درنو خوښو زده کوونکو احمد شاه بابا د مېرمن اینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډیر زیات متاثر سو نو په همدې خاطر سره احمد شاه بابا د پریکړه وکړه تر سو مېرمن اینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پورنی یا هم صدر کې ور وبخشي دغه کاریز اوس هم د اینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري همدا ډول د دې ننګیالي زړوري او پر وطن مینې مېرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپل د اینو کاریز په یو کوچني غونډۍ کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 لمریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی یعنی د دې خبر په 1400 مریض کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ټبرو څخه جوړ شوی دی. د خبر په کتیبه یې لاندې توري لیکل شوي دي. درنو خوږ زده کوونکو، د میرمن عینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دالولو. د میرمن عینو پر کتیبه باندې لاندې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا خبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې عینو چې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی ده په 1155 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمد شاه بابا دغه قریس چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدی د دې د ملي غرور او علمي همت او لقبله ور وبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادیږي. یعنی د میرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتني میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی وه په 1155 کال کې کومه جګړه چې پاتې شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه قریس دې ته ور وبخشه او په قریس کې په یو غونډۍ کې د دې قبر دی چې اوس هم دغه قریس د میرمن عینو په نامه سره یادیږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1455 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 6 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د ماغه وخت والی ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبی په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت وو د جمهوریت په دوران کې په 1455 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 6 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی وو د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ شو. نو اندرونز د کونټ کو میرمن عینو مو مجبته سنن رس بلوس تلو پیژندل چې میرمن عینو څوک وه او د څه له قبله څخه د میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړی وي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خوږ او ګلالي زده کوونکو به د نن ورځې د لوست خلاصه بنوشته کوي، یعنی لنډیز بنوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ تاسو څه زده کړل او خلاصه یې څه وه. او همچنان انه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوئ، بلکې د دې ترڅنګ به تېرې ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې موږ زده کړو او اوسېږي تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت. زمان